The Mini Pegam.
پګو ملګرو مستاسو د پاره د پروګرامونو یو سلسله شروع کړی دا چې نوم یې نوې امید.
په دې کې به تاسو زموږ خويندونه د امید او د تسلۍ نه ډکې خبرې اورئ.
سشبانی مونږ به د امید او تسلۍ نه ډکې خبرې د خزو نه اورو. تاسو کې دې شي سو
سلیم خان رورا ولی تا ته خزې سخکاری ستا څه خیال دی؟ خزې ولی خیاري خبرې نشي کولې سو.
اوه خورې ته خو خپه شوې، دا خو ما تاسو سره ټوکی کولې. مونږ ټولو ته معلومه ده چې ښځې ډېرې عقلمندې او هوښیاري. خدای پاک ښځو له هم لکه د سړو په شان حکمت او هوښیارتیا ورکړې ده.
مونږ به صرف خبرې اترې کوو او که خپلو اورېدونکو ته پروګرام هم وړاندې کوو.
زما ګران اورېدونکو، راځئ چې اوس مونږ نوې امید پروګرامونو سلسله کې یو ښکلی شان پروګرام وګورو.
زما خوږو مینوالو، السلام علیکم. مونږ تاسو ته نوی امید پروګرامونو سلسله کې په خیر علی ویو. زه امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یی. خو زما ملګرو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې هر هفته مونږ تاسو لپاره نوی نوی پروګرامونه وړاندې کوو، نو هم دغه شانتي نن هم مونږ تاسو لپاره یو نوی پروګرام وړاندې کوو. او زه امید لرم دا پروګرام چې کله تاسو واورئ نو دینه به تاسو ډیر څه زده کړئ او دا به تاسو ډیر زیات خوښ شي.
زما ملګرو، زه هم ستاسو په خدمت کې حاضرم. د مینې او د خلوص سلامونه قبول کړئ. په نننی پروګرام کې به مونږه د امینې خورنا د صحت په حق له خبرې اترې اورو. او د دې نه علاوه په نننی پروګرام کې به مونږه یو کیسه هم اورو. او امید لرم چې دا خبرې اترې به ستاسو ډېرې زیاتې خوښې شي. نو تاسو لږ شان وخت مونږ سره یو ځای تیر کړئ او مونږ سره اوسئ.
زه چې کلم بیماره شم نو زما بالکل زړه نه کیږي چې زه ډاکټر له لاړه شم، ځکه چې ډاکټر ته تلل خو زما بالکل نه وی خوښ. خو دا راته ووایا چې ته ډاکټر لزی او کنه.
ملکی، زم لکه دستا په شان یم. په ډیره اعلی سانه باندې ډاکټر له نظم کوشش کوم چې په کور کې کمی ګولې پرتی وي نو هغه اچوم.
خو ما کلم چې زه ډاکټر لزما نو بیا ما ته خپل ځان ډیر زیات نه جوړ ښکاری. او ها رښتیا، تیره شوې هفته زه او زما بچی اسپتال ته تلیو او ما د خپلو بچو د ټی بی ټیسټونه وکړل. دا راته ووایا چې تا خپلو بچو له د ټی بی ټیسټونه کړي دي او که نه.
آواو ملکی، ما یو میش مخکې هغې بوتلیو. او رښتیا خبره خدا ده چې په کمو علاقو کې د ټی بی بیماری زیاته وي، نو په کار دي چې هغې دې هر کال د ماشومانو ټیسټ کوي.
نو هما راځه چې دا مینې نه ردې په هکله باندې خبرې اترې واورو. زه امید لرم چې ردی بیماری په حق لبانی بتنن دا غینا ډیر سیز دکی.
زما خویندو، ٹی بی یو خوریدون کی بیماری دا. په ډیر ملکونو کې ډیر خلق په دی بیماری کې اخته کیږي، زکا د دې د علاج د پاره چې کوم دوای استعمالیږي نو جراثیم به د دې په باوجود هم موجود وو. او زما په خیال دا یو ډیر خاص موضوع ده چې مونږ په نن خبرې اترې کوو. زما یقین دی چې تاسو به زما دا خبرې په غور سره اورئ. ٹی بی یو داسې بیماری ده چې د وړو جراثیمو په وجه پیدا کیږي. دا جراثیم په پړپوس کې غټیږي. ٹی بی په دوو حالتو کې کیدی شي، یعنی په حرکت کې یا بې حرکته. کله چې دا په حرکت کې نو دا جراثیم رو رو په زیاتېدو شي او دا بیا د بدن نورو حصو ته هم تک شروع کی، لکه مثال په طور گردو تا، اډوکو او مزغو تا. د ٹی بی بیماری خطرناک ده، ځکه چې د ٹی بی جراثیم د بدن متاثره حصی خوري او دا د مرګ سبب ګرځي. زما رونو خویندو، تاسو ته معلومه ده چې د ٹی بی جراثیم څنګه په هوا کې خوریږي؟ داسې په هغه وخت کې کیږي کله چې د یو کس ٹی بی وي او هغه کس انتوشیو کی یا ټوخیو کی او یا تاسو سره نږدې ناست وي او خبرې کوي. او د ٹی بی د بیماری لګېدو زیاته عامه طریقه دا ده چې کله مونږ د ٹی بی د مریض سره زیات وخت په کور کې دننه تیرو او د دې کس په صحیح طریقې سره علاج نه کیږي نو بیا تینا دا بیماری مونږ تم لګې دی شي. او زما ملګرو یاد ساتئ، کله چې مونږ د ټی بی مریض سره په یو لوښي کې خوراک کوو یا په یو ګیلاس کې اوبه څکو نو دې سره مونږ ته ټی بی نه لګي. زما ملګرو، که چېرې تاسو او ستاسو کورنۍ په یو داسې علاقه کې اوسیږئ چیرته چې ټی بی عام وي، نو تاسو له خامخا د دې دپاره ټیسټ کول پکار دي، ځکه چې په لکونو خلکو کې د ټی بی جراثیم موجود وي خو هغوی خپل ځان ناجوړه نه محسوسوي. د هغې د ټی بی دا جراثیم په حرکت کې نه دي. زما ملګرو، زه به درته د دې خبرې وضاحت وکم چې ته یو کس ټی بی ده خو جراثیم په حرکت کې نه دي، او د بل کس ته ټی بی جراثیم په حرکت کې دي. زما رونو خویندو، یاد ساتئ چې د ټی بی جراثیم د پړپوس په ذریعه د سا اخیستلو سره بدن ته راځي. کله چې دا یو ځل بدن ته دننه شي نو بیا بدن د دې جراثیمو خلاف جنگ کوي، خو عام طور باندې ټول جراثیم نشي وجلې. نو بیا چې د بدن د حفاظت یا د دفاع کولو کم نظام دی، نو هغه د پاتې شوو جراثیمو نه چاپیرا یو دیوال جوړ کی، نو دا د ټی بی جراثیم اوته شي، یعنی بے حرکت شي. نو په دې دوران کې یو کس خپل ځان ناجوړه نه محسوسوي او کې دې شي تر څو کالو پورې خوي. نو په دې دوران کې ډاکټران وایي چې ټی بی بے حرکت ده. هغوی دې ته د ټی بی انفیکشن وایي. که چېرې په یو وخت کې د ټی بی د جراثیمو علاج د دوایانو سره ونه کړی شي نو بیا دا جراثیم راویښ شي، یعنی بیدار شي، او بیا دا په حرکت کې راشي. او دغه شان ډاکټران بیا دې ته د ټی بی بیماری وایي. او دا جراثیم د بدن حفاظتي نظام مات کی او په زیاتېدو شي. نو زما ملګرو، دا اکثر په هغه وخت کې کیږي کله چې بدن د نورو جراثیمو خلاف جنگ کولو سره کمزوري شوي. مثال په طور د ایډز یا شوګر یا د ګردو بیماری یا نمونیا او یا د کینسر جراثیمو سره بدن کمزوري کیږي. زما رونو خویندو، یو تل چې د ټی بی جراثیم را بیدار شي نو بیا په هغه کس کې د بیمارۍ علامتونه راښکاره شي چې پکې دا علامتونه شامل دي: ډیر زیات ټوخیدل، کمزوري محسوسول، تبه کیدل، وزن کمیدل، د ټوخي سره وینه راتلل، خوله راتلل، یا د شپې ډیره زیاته خوله راتلل. نو د ټی بی جراثیم چې کله په حرکت کی نو بیا دا نورو خلکو ته هم لګېدی شي. زما ګرانو ملګرو، د سرمن ټیسټ کولو سره به تاسو ته په دې پیژندلو کې مدد ملو شي چې آیا ستاسو په بدن کې د ټی بی جراثیم موجود دي او که نه. کله چې تاسو ډاکټر له لاړ شئ نو هغه به یو قسم بې نقصانه ماده ستاسو د لاس د سرمنې لاندې پستنه وردننه کی، یعنی ستاسو د لاس سرمن کې به ستن ووهي. دوه یا درې ورځې پس به بیا ډاکټر وګوري چې چیرته ستن لګولې وه، نو آیا هغه ځای کې سوروالی شته او که نه، او ګوري به چې پړسوب پکې راغلی دی او که نه. نو زما ملګرو، دا ډېره ضروري خبره ده چې تاسو ته د ستنې لګولو نه پس د ټیسټ لپاره کومه ورځ وخولی شي نو په هغې ورځ خامخا ډاکټر له لاړ شي. زما ملګرو، که چېرې تاسو ته وویلی شي چې ستاسو یا ستاسو د کورنۍ د بل کس ټیسټونه صفا دي، نو بیا تاسو له نور ټیسټونه کول پکار دي. یو قسم ټیسټ د سینې اکسرا ده. د دې ټیسټونو نه به ډاکټر ته پته لګي چې ستاسو د ټی بی جراثیم په حرکت کې دي او که نه، او تاسو ته د دوایې ضرورت شته او که نه. زما ملګرو، د ټی بی د جراثیمو او د ټی بی د بیمارۍ علاج عام طور باندې دوایانو سره کیږي، او صرف د ټی بی دوایانو سره د دې علاج ممکن دی. که چېرې تاسو ته وویلی شي چې تاسو د ټی بی دوایانې خورئ، نو یاد ساتئ، که چېرې تاسو ته خپل ځان هم ښکاري خو بیا هم تاسو دوایانې جاری ساتئ. د ټی بی جراثیم ډیر په ګرانه ختمیږي. د ټی بی په علاج باندې میاشتې لګېدی شي. یاد ساتئ، تاسو ته خو به خپل ځان ښکاري خو د ټی بی جراثیم به ستاسو په بدن کې مړه نه وي. که دوایانو سره تاسو ته څه قسمه تکلیف را پیښیږي، نو سمدستی خپل ډاکټر سره مشوره وکړئ او د معاینې دپاره لاړ شئ. که تاسو دوایانې نه خورئ، نو کیدای شي چې تاسو نور هم زیات ناجوړه شئ او بیا کله مخه نه شئ. زما ملګرو، دا یاد ساتئ چې کله تاسو ته د ټی بی بیماری وي، نو ضرور د دې علاج وکئ، ګینې تاسو نور کسان هم ځان سره ناجوړه کولی شئ. ټی بی یو ډیره خطرناکه بیماری ده. دا ډیره په تیزۍ سره خورېږي. که تاسو ته دا معلومه وي چې تاسو یا ستاسو د کورنۍ یو کس د ټی بی مریض سره نږدې اوسیږئ، نو بیا د خپل ډاکټر په مشوره باندې پوره پوره عمل وکئ. که د ټی بی صحیح علاج وکړی شي، نو دا بیماری ختمېدی شي. نو زما ملګرو، ما تاسو له صحت په باره کې یو څو مشورې درکړي. امید لرم چې دې نه به تاسو ډیره فایده حاصله کړي. او په آخر کې دا خبرې یاد ساتئ چې خپلو ماشومانو ته خامخا حفاظتي ټکي لګوئ.
زما خوږو ملګرو، زما یقین دی چې تاسو به نن د ټی بی په هکله نوې خبرې زده کړي. زه ډیره زیاته خوشحاله یم چې مینې موږ ته صحت په باره کې خبرې اترې وکړي او دا ډیرې فایده منې خبرې وي. امینې، ستا د راتګ ډیره مهرباني.
زما ملګرو، موږ غواړو چې ستاسو یو کیسه وکړو. کیدای شي چې ستاسو نه ګیر چاپېره هم داسې خلک وي. د چا په هکله باندې به چې اوس موږ دا کیسه اورو، نو تاسو ښه په غور سره دا واورئ. څه موده مخکې زموږ په کلي کې یو ښځه وه چې نوم یې ګلالۍ وو، او هغه په کلي کې ډیره زیاته بدنامه وه او د ډیرو سړو سره د هغې تعلقات وو. نو یو ورځ هغه په زنا کې ونیولی شوه. نو هغه کسانو ګلالۍ سمدستي د فیصلې کولو دپاره د نورو کسانو خواته بوتله، چا به چې خپل ځانونه نیک ګڼل، خو په اصل کې هغوی بدماشان او شریران خلک وو. او په دې باندې هم مشهور وو چې دوی به د هغه چا لټون کولو چې څه غلطي به ترې شوې وه. نو د رحم کولو په ځای باندې دوی به په هغه خلکو باندې ظلم کولو. نو همدغې ډلې ګلالۍ د یو استاد خواته بوتله چې هغه دې له سزا ورکړي. خو په اصل کې د دې ډلې دا مقصد نو چې هغه ښځې ته سزا ملو شي، بلکې دوی غوښتل چې هغه استاد په سازش کې راګیر کړي او هغه لم ورسره سزا ورکړي.
نو زما ملګرو، کله چې دا کسان د هغه استاد خواته ورسېده، نو هغه ته وویل چې استاذه، دا ښځه په زنا کې نیولی شوې ده او شریعت دا وایي چې موږ له دا سنسارول پکار دي او پکار دي چې دا ښځه ووجنو. نو هغې تپوس وکړو چې استاذه، ستا د دې په هکله څه خیال دی؟ نو هغه استاذ د لږ ساعت دپاره چپ کېناستو او بیا یې بره وکتل او ورته وویل، چا چې هیڅ ګناه نه وي کړي، نو هغه دې په دې باندې اول کاڼی ورولي. نو هغه کسانو یو بل ته وکته او هغې چپ ولاړو. هغې ته معلومه وه چې هغې ټول ګناهګار دي او ظلم کوونکي دي.
نو زما ملګرو، په کلاره کلاره یو یو کس د هغه هلته نه تلو او هغه ټول کسان د ګلالۍ خوانه لاړل. نو بیا هغه استاذ دې ښځې ته ووي، ای ښځې، تا باندې چې چا الزام لګولو هغه ټول خلک څه شول؟ هغوی چېرته لاړل؟ ولې ته هیچا مجرم نه کی؟ نو ګلالۍ جواب ورکو، هیچا هم نه. نو بیا هغه استاذ ورته ووي، زه هم تا نه مجرم وم، زه لاړه شه، خو بیا ګناه مه کوه.
زما خویندو، آیا تاسو باندې چېرته چا الزام لګولی دی یا تاسو چېرته څه غلط کار کړی دی؟ او بیا بل چا، تاسو د فیصلې کولو په وجه تاسو شرمنده کړي یې؟ دا خو واقعي چې ډیر خراب وخت وي، ولې داسې نه ده؟ څه په موږ ټولو باندې خامخا په ژوند کې څه ناسې الزام لګېدلی دی؟ کیدای شي چې موږ هغه ښځې یو چې په نورو باندې م الزامونه لګولي. خو یاد ساتئ چې کله موږ په چا باندې ښه تنقید کوو، نو دا په ښه جوړېدو کې زموږ مرسته کوي. خو دا هم یاد ساتئ چې خراب تنقید کول تکلیف هم ورکوي او تباهي راولي. کلم چې یو کس په موږ باندې تنقید کوي، نو بیا موږ خپل ځانونه ناکامه محسوسو.
زما ملګرو، تنقید کول یا په بل باندې الزام لګول د تکلیف سبب ګرځي، ځکه چې دې سره بیا موږ محسوسو چې خلک موږ د خپلې کمزورۍ سره نه قبلوي. کلم چې موږ څه ګناه کوو، نو د شریعت په مطابق باندې مونږ محسوسو چې مونږ کلم خدای پاک ته نږدې کېدای نشو. شریعت مونږ ته ښودنه کوي چې مونږ کامل نه یو، او مونږ کله هم د خپلو ګناهونو په سبب باندې خدای پاک ته نږدې کېدای نشو.
کلام مقدس مونږ ته فرمایي، ګناه مه کوه نو ته به مجرم نشې. په دې معیار باندې پوره کېدل خو ناممکنه دي. مونږ ټول ګناه کوو، نو په دې وجه خدای پاک عیسی مسیح دې دنیا ته راواستولو چې زموږ په ځای باندې مړ شي. عیسی علیه السلام هیڅ ګناه نه وکړې، خو بیا هم هغه زموږ د ګناهونو سزا په سولۍ باندې وزغمله. کله چې مونږ په دې خبره باندې ایمان لرو، نو بیا شریعت مونږ مجرمولې نشي. مونږ بیا د خپلو تیرو شو ګناهونو دپاره مجرمان نه یو.
زما ملګرو، کلام مقدس د یوحنا په اولنی خط اولنی باب او نهم آیات کې فرمایي، کچره مونږ د خپلو ګناهونو اقرار کوو نو خدای پاک وفادار او صادق دی، هغه به زموږ ګناهونه معاف کړي او د هر قسم بدونه به مو پاک کړي. نو زما ملګرو، آیا ردې مطلب دی چې مونږ هر څنګه غواړو نو ژوند تیرولی شو او خیر دی که ګناهونه کوو؟ نه، بالکل نه. په کلام مقدس کې د ګلتیانو په پنځم باب او دیارلسم آیات کې لیکلې شوي دي، تاسو د ازادۍ د پاره رابللې شوي یئ، خو دا ازادي د خپل جسماني شوکونو د پاره مه استعمالوئ، بلکې په مینې سره د یو بل خدمت کوئ.
څوک چې د عیسی مسیح سره تعلق لري، نو عیسی مسیح د هغې د ګناه نه ډک خواهش او د هغې د ګناهونو د پاره مړ شو. نو مونږ له نه دي پکار چې مونږ دې څه فخر وکړو یا دې یو بل سره ضد وکړو او یو بل سره دې حسد وکړو.
نو زما ملګرو، راځئ چې د لږ صحت دپاره هغه کیسې طرف ته واپس لاړ شو کومه چې ستاسو واورېده. ګلالۍ رایاده کوي چا چې زنا کړې وه. کېدی شي چې زموږ ګناهونه له دې نه مختلف وي، دام کېدی شي چې زموږ ګناهونه د نورو کسانو د ګناهونو نه واړه وي او یا غټ وي، خو حقیقت دا دی چې ګناه ګناه ده. مونږ ټول کاملان نه یو.
زما ملګرو، تاسو ته د خلکو هغه ډله یاده ده چا چې ګلالۍ د سزا دپاره بوتله؟ دې سړو دا کوشش کولو چې په ګلالۍ باندې الزام ولګي او هغې ته سزا ملو شي او هغه مړه کړي. خو زما رونو او خویندو، دا یاد ساتئ، مونږ ټول په دې ازمیښت کې راګیر شوي یو چې په هغه چا باندې الزام ولګو چا چې څه غلط کار کړی وي. دا خو ډېره اسانه خبره ده چې د بل ګناهونو ته وګورو او خپلو باندې ځان ناغرضه کړو.
زما ملګرو، کومه کیسه چې مونږ اوس واورېده، دا کیسه په کلام مقدس کې هم موجوده ده. په هغه وخت کې خلکو عیسی علیه السلام له یو ښځه راوسته او هغه کسانو عیسی علیه السلام ته ووي چې دا ښځه مونږ په زنا کې نیولې ده، دا مونږ سنسارول غواړو. نو عیسی علیه السلام هغه خلکو له هم داسې جواب ورکړو. زما ملګرو، عیسی علیه السلام فضل دی. تاسو ته معلومه ده چې د فضل څه مطلب دی؟ د دې مطلب دی رحم، نیکی، مهرباني، مینا او معافی. عیسی علیه السلام نیک دی، هغه ښه او معاف کوونکی دی. عیسی علیه السلام هغه ښځې ته وویل، ته معاف شوې، زه لاړه شه، خو بیا ګناه مه کوه. نو زما ملګرو، د هغې د ازادۍ او د خوشحالۍ په باره کې لږ ځان سره سوچ وکړئ. د هغې جون بشکړی شو، هغه ازاده شوه، هغې ته معافي میلو شوه.
زما خوږو خویندو، تاسو ته هم ازادي میلاوی دی شي. د عیسی علیه السلام وینه تاسو له ازادي درکوي. کلم چې تاسو د خپلو ګناهونو اقرار کوئ او عیسی علیه السلام د خپل خلاصون کې په تور قبول کوي، نو بیا به تاسو ګناهونه معاف کیږي. هیڅوک هم بیا په تاسو الزام نشي لګولې. مونږ به خدای پاک سره نږدې یو او د تل د پاره باغ سره اوسیږو. نو زما ملګرو، آیا تاسو نن د فضل دا تحفه قبلوئ او هغه ازادي قبلوئ کومه چې عیسی علیه السلام ورکوي؟ خو خیال کوئ، تاسو له خامخا دا فیصله کول پکار دی چې تاسو به د خپلې دې ازادۍ سره څه کوئ. آیا تاسو به خپله ازادي په نورو خلکو د الزام لګولو او تنقید کولو لپاره استعمالوئ، یا تاسو به خپله ازادي نورو خلکو ته د خپلې مینې او د معافۍ ښودلو دپاره استعمالوئ؟ نو راځئ چې ټول په شریکه دعا وکړو.
خوږه خدایه، ته زموږ مدد وکړه او زموږ مشکلات او تکلیفونه حل کا. مونږ له توفیق راکا چې مونږ ستا د معافۍ او د فضل توفه قبول کړو او په نور باندې رحم وکړو او هغوی معاف کړو. آمین
آمین. زما ملګرو، دې اورېدو سره به تاسو ته ډېره خوشحالي ملاویږي چې عیسی علیه السلام تاسو زادولی شي. خدای پاک موږ له یو قیمتي تحفه راکړې ده، یعنی عیسی علیه السلام. او بیا عیسی علیه السلام زموږ د ګناهونو د پاره په سولۍ مړ شو. عیسی علیه السلام زموږ د خاطره، زموږ د آزادولو د پاره مړ شو، موږ له د آزادۍ راکولو د پاره مړ شو. لږ سوچ وکئ، موږ ته څومره زبردست خلاصون ملو شوی دی.
بلکل هما، ستا خبره صحیح ده. زه په دې خبره باندې مخکې بلکل نه پوهېدم چې خدای پاک په ما باندې څنګه دومره مهربانه کېدی شي.
ملیکې، زه هم په دې باندې نه پوهېدم.
دا ځکه چې موږ ټول ګناهونه کوو، خو بیا هم خدای پاک ملیکې سا مسیح راولېږلو چې زموږ دپاره مړ شي.
بې شکه ملیکې، دا ټول هر څه یو لوی راز دی.
خو ما ستا خبره بلکل صحیح ده، خو زه دې پېژندلو سره ډېره زیاته خوشحالیم چې کلام مقدس ماته فرمایي چې د خدای پاک فضل زما د پاره کافی دی، او خدای پاک په د جون په ګرانو حالاتو کې هم زما رهنمایي کوي. نو زما خویندو، راځئ چې د فضل په باره کې یو څو خبرې اترې وورو.
زما ملګرو، اوس پزه تاسو ته د خدای پاک د فضل په حق لبانی یو څو خبرې اترې وکم. اے خدایا، کله چې زه د کاڼو او د ګټانو نه په ډک ځای کې روان یم، نو په هغه وخت کې هم زه ستا خوږ او ویړیا فضل رایادوم، کم چې بېشانه موجود دی. کله چې زه دا فیصله وکم چې ستا لټون به کوم، نو ته ماته ملاو شي. اے خدایا، کله چې زه کمزوری شم، نو هغه وخت ته ماته خپل طاقت په ازادۍ سره سرګند کړي. ته ما کمزور انسان له هم خپله سلامتي، خپل طاقت او خپله حوصله راکول غواړي. خدایا، چرته چې زه ودرېږم، نو هلته کې ستا د فضل کار شروع شي. کله چې زه حوصله بیلم، نو بیا هر څه تا ته حواله کوم خدایا، او ته ما له حوصله او تسلي راکې. اے خدایا، زه په خپلو کمزورو کې هم ستا لوی بیانوم، ځکه چې ما ته پته ده چې دا صرف ستا د فضل په وسیله کیږي. زه په خپلو خپو او لاسونو سره ستا د فضل په وسیله په هر قسمه ګټانو او کاڼو باندې تلی شم، او هر قسمه مشکلاتو ته ستا د فضل او رحم په وسیله باندې مخامخ کېدی شم.
زما خوږو اورېدونکو، دې خبرې اورېدو سره زه ډېره زیاته خوشحاله یم چې کله هر څه ناکامه شي، نو بیا هم موږ په مالک عیسی مسیح باندې یقین کولی شو. ملګرو، یاد ساتئ چې مالک عیسی مسیح هر وخت تاسو سره یې. زما ملګرو، اوس زموږ د پروګرام وخت سرته رسی، خو د اجازت غوښتو نه مخکې موږ غواړو چې تاسو له خپل د ټیلیفون نمبر او د ایمیل پته درکو. زموږ د ټیلیفون نمبر دی 00 15 09 4 01 01 04، یعنی 00 15 79 47 71 074.
او د دینه علاوه زمونږ د ایمیل پته دا ده، په کوم باندې چې تاسو مونږ ته خط را لېږلی شئ، info@pushtoradio.org. او زما خوږو اوریدونکو، که چېرې تاسو زموږ دا پروګرامونه یا زموږ زاړه پروګرامونه دوباره اوریدل غواړئ، نو هغه به تاسو ته په دې ویب سایټ کې ملاویږي، www.pushtoradio.org. او د دې نه علاوه زموږ یو بل ویب سایټ هم دی چې په هغه کې به تاسو ته خسته خسته گیتونه او مختلف کتابونه د لوستلو لپاره ملاویږي. نو تاسو دې ویب سایټ ته لاړ شئ. زموږ د ویب سایټ پته دا ده www.pushtozere.org.
نو زما ملګرو، هم دې سره زموږ د پروګرام وخت سرته رسی، خو یو خبره یاد ساتئ چې خدای پاک موږ له د فضل تحفه راکول غواړي، او هغه دا موږ له مفت راکوي، ځکه چې خدای نیک او ښه دی او هغه ډیر مهربانه دی. او هغه زمونږ ټول ګناهونه معاف کړي. هغه زما او ستاسو ګناهونه هم معاف کول غواړي. نو زما ملګرو، تاسو اوس په دې وخت هغه ته خواست وکړئ چې هغه ستاسو په ژوند کې راشي او ستاسو مالک جوړ شي او خپله د فضل ډکه تحفه تاسو له درکړي. نو همدې سره موږ له اجازت راکوي. د الله پامان.
د الله پامان.
زمنګ خوګو او مینوالو اوریدونکو، تاسو دغه خوله شان پروګرام وورید او اوس موږ غواړو چې تاسو ته یو سندره وورو. نو مهرباني وکړئ دغه سندره ووري. زما امید دی چې دا به تاسو ډیره زیاته خوښ شي.
مونگ پتو فانو نکے ساغے کے تراغ للو مونگ دجوان موجو نکے ساغے کے تراغ للو راغ مکڑا و گورا مونگ باندے احسان نکڑا تایے لوی مالک زمون مینا دے ازدان نکڑا اے مسیح اے مسیح تایے دجوان دن نغمہ اے مسیح اے مسیح تے دس کم نغما اے مسیح اے مسیح تے دجوان دن نغما اے مسیح اے مسیح تے دس کم نغما مخلوق سرا جوند محبت کو مون بہر انسان سرا مینا الفت کو مون در نہ توفیق وڑو او یو لڑ ہمت وڑو ستال لور خدا یا مون زواب وڑو قوت وڑو اے مسیح اے مسیح تید جوند نغما اے مسیح اے مسیح تے دس کم نغما اے مسیح اے مسیح تے دجوان دن نغما اے مسیح اے مسیح تے دس کم نغما محبت کی جوان تا تدر بخل دے مونگ دوار سر و مال تا تدر بخل دے تا
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶